په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوی دی. زه شاهین بنریم او تاسو ته په دغه یو ساعت خبري غړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورنو تفسیر لرو. زمونږ ونیز خبرونه مشالونه به هم اوري خو راځي چړومبي خبرونه وو. مهم خبرونه د برتانیا د فوج مشر جنرال نیکولس پیټریک کارټر تیر ورځ د شمالي وزیرستان میرانشاه ته سفر کړی دی. د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا ورګډي کړل شي خو د دغې نه وړاندې د قبایلي ولس نه پښتنه وشي. او د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ ترمنځ د انتخاباتي کمپاین دریما او اخیری مباحثه نن د امریکا نواډا ریاست کې وشو. د خبرونو تفصیل. د برتانیا د پوز مشر جنرال نیکولس پیټریک کارټر تیر ورځ د شمالي وزیرستان میرانشاه ته سفر کړی دی. د پاکستان د پاکستان پوز پرون په یو بیان کې ویلي دي چې په دغه مهال هغه ته شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو د بې کور کړل شو خلکو د ستنېدو په اړه معلومات ورکړل شو. په میرانشاه کې دغه دورې پر مهال جنرال نیکولس پیټریک وویل
Well, it's a great privilege for me as the head of the British Army to come to Miram Shah.
دا برتانیه د فوز د مشر په هیڅ د زماله پر لوی خبره ده چې زه میران شاه ته راغلم. ما افغانستان کې هم ډیر وخت تیر کړی ځکه په دې حالاتو پوه لرم او په دې شری ګواخ پوهیږم. د پاکستان د فوز د لوی لاسته راوړنه ده چې دا علاقه یې صفا کړې او تر دې دمه یې دغه علاقه نیولې ده. اوس کار دا دی چې دلته امنیت ټینګ وساتلی شي او د قتلو خبره دا ده چې سرنګ د امنیت ټینګولو دغه کار په میرانشاه کې سرته رسی چې د سیمې خلک هم دلته واپس ودان شي.
د پوز د بیان تر مخه شمالي وزیرستان ته سفر نه وړاندې جنرال نیکولس پیټریک پرون په پینډه کې د پاکستان د فوج د مشر جنرال راحیل شریف سره هم لیده کاته کړی دی. د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي خو د دغې نه وړاندې د قبایلي ولس نه پښتنه وشي. د وزیر اعلی له کوره په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې پرون وزیر اعلی پیښور کې خبریالانو سره په خبرو کې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو پر روان عمل نیوکې وکړي او ویلي دي چې د اصلاحاتو کمیټې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره د 15 کالو کمه موده ورکړې ده. دا ډیره ده او باید دا کار ضرور شي. نوموړي زیاته کړې ده چې د کمیټو د سپارښتنو سره د اصلاحاتو عمل نور هم پیچلې کېدی شي. د سند صوبې گورنر ډاکټر عشرت العباد ویلي چې یو ځل بیا به په کراچۍ کې د شویو تشدد د لویو پیښو پلټنې کوي او په دې کې ککړو کسانو ته به سزا ورکوي. پرون په کراچۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې گورنر وویل چې په دغه پیښو کې د 2008 کال د 12 مې د بلدیه کارخانې د سوځولو او د عوامي نشتلګون په یو مشر بشیر جان بریدونه شامل دي. نوموړي زیاته کړه
12 مئی 2007 میں جس کسی نے کلنگ کی چاہے اس کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق
دیوائی دا 2008 دا مئی پر دولہ سما چاہ ہم خلق و جلیو کدا حق تعلق دا ہر سیاسی گن سروی خمونگ دا پریک رکڑے چی پا سلور لارے بھائی تیزندی کو دی سرسر دا بلدیہ فکٹرے پا پیخ کے دری سو کسان جوندی سوزولے شیو او بیاد دوی پسر زینی خلقو پیسے ہم آغستے وے کمی چی دا وجل شو کسانو خلق پلوانو یا مور پلارتن دی ورکڑے شوی او زینی زمیر خرس خلقو خوڑلی دی
ان کے والدین ان کے بھائیوں کو دینے کے بجائے کچھ زمین فروش لوگ ان پیسوں کو کھا گئے.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ویلی دی چې ډیر زر بعد د سعودي عربستان په مرسته د افغانستان په اړه د اسلامي عالمانو یو کانفرنس جوړ شي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي چې اجرائیه رئیس د سعودي چارواکو سره موافقه کړې ده چې په لنډ راتلونکي کې د افغانستان په اړه د اسلامي علماو یو کانفرنس جوړ شي. دا کانفرنس به په جده کې کیږي او کوربه به سعودي عربستاني. ناټو وایي د دوی دوه تنه امریکایي سلاحکاران په کابل کې وژل شوي دي. د ناټو په خبر پاڼه کې راغلي دي چې درې تنه نور د ډزو پر مهال ټپیان شوي دي چې دوه تنه یې امریکایان دي. د دې پیښې د ټپیانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ بلل شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې یو تن چې پوځي جامې په تن وي پرون د کابل په جنوب لویدیځ کې د رشخور له فرقې سره په بهرنیانو ډزې وکړې او په خپله هم د ډزو پر مهال وژل شو. د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند د کاندید ډونلډ ټرمپ ترمنځ د انتخاباتي کمپاین دریمه او اخري مباحثه نن د امریکا نواډا ریاست د لاس ویګاس ښار په یو پوهنتون کې وشوه. له واشنگتن زموږ همکار راپور راکړي چې په دې بحث کې په شپږو غټو موضوعاتو خبرې وشوې. په دې موضوعاتو کې په امریکا کې د وسلو په اړه قانون، امریکا ته د خلکو مهاجرت، د پولو امنیت او د امریکا اقتصاد مهم موضوعات وو. په دې بحث کې دواړو کاندیدانو د امریکا د بهرنیو چارو د پالیسۍ په اړه په یو بل نیوکې هم وکړې. په بهرنیو چارو کې دواړو کاندیدانو د شام او افغانستان په امنیتي وضع او په دغه اړه د امریکا په پالیسۍ خبرې وکړې او د خپل خپل ګوند دریځ روښانه کړ. عراقی پوځیان وایي د دغه هیواد د اف 14 جنگی الوتکو په موسل کې د داعش سنگرونه په نخښه کړی دی او ځواکونه پرمختګ کوي. د راپورونو له مخې عراقی فوجیان له کوردي ځواکونو سره یو ځای چې امریکایي ملاتړ کوي موسل ښار ته نږدې شوي دي. د عراق د نهمې فرقې عمومي قومندان ویلي چې په موسل کې یو شمېر کلي له داعش څخه پاک شوي دي. موسل په عراق کې د داعش یو غښتلی مرکز دی. دا ښار په 2014 کال کې اسلامي دولت وسلواله ډلې نیولې دی. په دغه ښار کې د جګړو له امله په زرګونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. او په ازبکستان کې د هلیکاپټر د غورځېدو په پیښه کې د شپږو پوځیانو په ګډون 9 کسان وژل شوي دي. د ازبکستان سرکاري خبري اجانس نن خبر ورکړي چې MI-101 ترانسپورتي هلیکاپټر پرون د ازبکستان په ختیځ کې د فرغانا په سیمه کې لوېدلې دی. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو زمونږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. د برتانیا د پوځ مشر جنرال نیکولس پیټریک کارټر 13 ورځې د شمالي وزیرستان میرانشاه ته سفر کړی دی. د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي خو د دغې نه وړاندې دی د قبایلي ولسنا پښتنې وشي. او د سند صوبې گورنر ډاکټر اشرت العباد ویلی دی په کراچۍ کې چې د تشدد کمې لویې پیښې شوې دي د هغې پر ضد به یو ځل بیا پلټنې پیل کړي. زموږ ونیز خپرونه مشالونه به هم اورئ تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړم به موضوع ته د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند د کاندید ډونلډ ټرمپ ترمنځ د انتخاباتي کمپاین دریمه او اخیری مباحثه نن د امریکا نواډا ریاست په لاس ویګاس ښار کې شوې ده. په دغه موضوع مې څو شېبې وړاندې په واشنگتن کې د ډیو ریډیو د همکار وکیل خان سره خبرې کړې دي او دغه نه مې پوښتلې دي چې په دې مباحثه کې مهم موضوعات څو. وکیل خان راته وایي
دریم او اخیری مباحثه د مهال د امریکا نواډا ریاست په لاس ویګاس ښار کې یونیورسيټي اف نواډا کې روانه ده. شپږ غټ موضوعات د دې لپاره ټاکلي شي چې په دې کې بعد ډونلډ ټرمپ او هیلری کلینټن. ډونلډ ټرمپ څوک چې د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید دی او دغه شانتې هیلری کلینټن د ډیموکرات صدارتي کاندید ده. نو شپږ موضوعات او شپږ موضوعاتو کې لومړی چې کومې خبرې وشوې نو دوی د سپریم کورټ او بیا په سپریم کورټ کې دوه وړې وړې برخې وې. یو ابورشن یعنی د ماشومانو په د پیدایش نه مخکې ځای کول یا د پیدایش نه مخکې غورځول هغه او بیا ور سره دغه شانتې په دې کې سپریم کورټ سره په دغه ابورشن سره سره سیکنډ امندمنت که راشي سیکنډ امندمنت ته نو دغه کې بیا زیاتره په امریکا کې د وسلو په اړه باندې بیا څه شو د دواړو کاندیدانو ترمنځ دغه کې ذکر وشو چې ډونلډ ټرمپ وایي چې کاشري هیلری کلینټن صدر شوانو دی د دې به دغه قانون ختم کړي یعنی د خلکو نه به وسلې واخلي خو هیلری کلینټن وایي چې دغه قانون احترام کوم او د کاشري صدر شوم نو زبا داسې کوم چې دغه قانون کې به ترمیم یعنی بدلون کوم او هغه تر مخه به هغه خلک چې چا چې پورا چې انویسټیګیشن یا پلټن نیشویا جانچ پرتال نیشویا داغي نه پوره معلومات نیشویا داغه خلکو نه داغي نه با وسلی اغستل کیږي. بیا د دې سره سم چې کوم موضوع چېرل شونه اقتصاد هم باندې خبرې وشوي ور سره بیا او ایمیګریشن مهاجرت باندې هم ډېر زیاتې خبرې وشوي. ایمیګریشن په لړ کې چې کوم هیلری کلینټن کوم دریض لرلو یا د ډونلډ ټرمپ اړه باندې یا ډونلډ ټرمپ چې سوال نو ډونلډ ټرمپ په ډېر سخت دریض لري په ایمیګریشن باندې او په دغه کې خبرې سم وکړه دی وی چې د پولو امنیت یعنی زیات سختوي ځکه چې بیا دا هم ویل په ملک دننه بدوی هم دننه هم صفائی کوي یعنی په ملک دننه داسې خلک شته چې هغه یعنی خطرناک خلک دي خراب خلک دي او هغه بلدي ملک نه وستل وي.
ها
بیا ور سره اقتصاد او اقتصاد کې بیا دوی یو بل باندې نیوکه هم وکړي او ور سره د دې کې بیا په کوم بل خبرو کې دوی په یو بل باندې چې کومه غټه نیوکه دی په نو هغه د کلینټن د هیلری کلینټن ایمیلز او د شانت بیا ډونالد ټرمپ چې کوم په هغه باندې کوم سکندل یا چې کوم زنانو یا خزو په هغه باندې تورونه لګولې چې دوی سره زور زیاتی یا په زور چپ کول یا ور سره د شانت خبرې شوې دي. ډونالد ټرمپ په دغه موخه باندې دغه تورونه انکار وکړلو او وی ویل چې ما داسې کوم کار نه دی کړی د کومې کې چې ما یعنی کومې زنانه سره یا کومې خزې سره زیاتی کړی وي او کما کوم غلط کار نه دی کړی دغه وجنه ما د خپل خزینه هم معافي نه غوښتي. خو بیا هم په دغه وخت باندې سینن چې په کوم ټي وی باندې دغه مباحثه یا دغه بیس لایو یا ژوندې بڼه باندې خود لیکيږي نو هغه کې هغه خپل فیکټ چیکس یعنی حقیقت چې خو هغه وایي چې سوره ځړوان دي چې کله د ډونالد ټرمپ خزې د سینن سره مرکه کړې ونه هغه پکې ویلی چې دغه شانتي ډونالد ټرمپ زمانه بخنه یا معافي غوښته ده. خو ډونالد ټرمپ په دې مباحثه کې ویل چې نه داسې سنې شي د کلینټن ایمیلز ته کراشي نو ایمیلز په اړه باندې هغه وایي چې ما کوم ایمیلز کړی دي نو هغه ما ټول د قانون په دایره کې دننه کړی دا چې غیر قانوني کار ما سنې کړی.
وکیل خان تاسو کوم د دې مهمه نکتې مونږ سره شریکې کړې نو دغه کې ته مونږ وګورو ټول د امریکای دننه چې کوم مملي دي په هغه باندې شوې دي په داسې مباحثو کې په دې نړیوالو چارو باندې یا په دې دنیا کې چې سره روان دي په دغه موضوعاتو خبرو شو په بهرانو چارو باندې
بالکل دوی په دغه پالیسو کې زیاتره چې کومې خبرې اترې کوي نو هغه کې بیا د شام یعنی سیریا او دغه شانتي افغانستان او دغه شانتي یو شمېر موضوعاتو باندې خبرې اترې کوي او دغه خپل پالیسي دوی بیانوي. ډونالد ټرمپ خپل پالیسي بیانوي چې د امریکا صدر جوړ شو دوی به خارجه پالیسي سی او دغه شانتي هیلری کلینټن هم لګیا دا وایي چې چې امریکا صدر جوړ شو نو د دې به خارجه پالیسي سی ځکه او دا وایي چې په دې لړ کې ډیره تجربه لرم ځکه چې دا روان دي هم د امریکا خارجه چارو یعنی د خارجه معاملو وزیر پاتې شوی دا
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونې سي خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
د برتانیا د پوز مشر جنرال نیکولس پیټریک کارټر 13 ورځې د شمالي وزیرستان دوره کړې ده. نوموړي ته د ضرب عذب معاملیاتو د بیکور کړل شو خلکو د ستنېدو په اړه باندې معلومات ورکړل شوې دي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د عمر دراز وزیر په راپور کې ورو
د برتانیې د فوز مشر جنرال نیکولس پیټریک کارټر 13 ورځ د شمالي وزیرستان د میرانشاه دوره وکړه. د فوز د ویان عاصم سلیم باجوا د ټویټ تر مخه په دغه مهال هغه ته د شمالي وزیرستان ضرب عذب عملیاتو او د بیکور کړل شو خلکو د واپسۍ په اړه بریفینګ ورکړل شو. په دغه موقع د پیښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرال هدایت الرحمن او د پاکستان فوز نور اعلی چارواکي هم موجود وو. په میرانشاه کې جنرال نیکولس د دغه دورې پر مهال وویل
What is great privilege for me as the head of the British Army to come to Miramshah
د برتانیې د فوز د مشر په هیڅ د زماله پر لوی خبره ده چې زه میرانشاه ته راغلم. ما افغانستان کې هم ډیر وخت تیر کړی ځکه په دې حالاتو پوهه لرم او په دې شری ګواخ پوهیږم. د پاکستان د فوز د لوی لاسته راوړنه ده چې دا علاقې صفا کړي او تر دې دمه دغه علاقې نیولې ده. اوس کار دا دی چې دلته امنیت ټینګ وساتل شي او د کتلو خبره ده دا چې سرنګ د امنیت ټینګولو دغه کار په میرانشاه کې سرته رسی چې د سیمې خلک هم دلته واپس ودان شي. د ESPR د خبر پانه تر مخه جنرال نیکولس تر میرانشاه د وروړان دی د پاکستان د فوز مشر جنرال راحل شریف سره په پینډی کې ملاقات وکړو او د سیمه په امنیت یې خبرې اترې وکړې. د یدونې دا چې ضرب عذب عملیاتو لکابله د شمالي وزیرستان نه قریبا لس لکه خلک به کوره شوي چې تر دې دمه د انتظامیه د شمیرې تر مخه نږدې 50% خلک واپس تللي او نور لا هم د کډوالې ژوند تیروي چې سش میرا د افغانستان په خوست پکتیا پکتیکا او لمن سیمو کې میشته دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
امن مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشرف تمدن چې دا خاورې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه بابا یې څه په خواره ځای خولې
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې دغه حکومت د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو د خبرې مرسته کوي خو باید په دغه اړه لومبه د قبایلی اولس نه پښتنه وشي. پرون په وزیر اعلی هاوس کې خبریالانو سره په خبرو کې نوموړي په فاټا کې د اصلاحاتي عمل باندې تنقید هم کړی دی، په دغه باندې نیوکې هم کړی دی او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دغه کار زر تر زره ترسره کی. تفصیل د غلام غوث پر راپور کې
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې دغه صوبایي حکومت غواړي چې قبایلی سیمې دي له پښتونخوا صوبې سره شامل کړي شي، خو په دې عمل کې دي د قبایلی اولس نظر هم او پښتلی شي. د خبر پاڼې تر مخه نوموړي د خبرې اترې تیر ورځ په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د ځینې خبریالانو سره د قبایلی سیمې د اصلاحاتو په اړه په مرکه کې کړي دي. د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د اصلاحاتو په کمیټه هم نیوکې کړې دي او ویلي دي چې د اصلاحاتو کمیټه په 15 کال کې قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو سپارښتنه کړې ده او نوموړي زیاته کړې ده چې دا کار زر تر زره ترسره کول پکار دي، ګنې د اصلاحاتو د عمل مقصد به ترلاسه نه کړی شي. پرویز خټک له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د کمیټیانو د سپارښتنو له وجې دا کار نور هم پیچلی کیږي او وفاقي حکومت دې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په لړ کې واضحه دریس خپل کړي او قبایلي سیمې د پښتونخوا سره د شاملولو لپاره دې په عین کې ترمیم وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا یونیسیار ویلي دي چې د روان کال لومبې میاشت نه تر اوسه پورې د پاکستان د بیلابیلو برخو نه 2,15,000 نه زیات رجسټر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي او امکان دی چې تر دسمبر میاشت پورې به دا شمیره 3,500,000 ته ورسي. بلخوا د پاکستان مطبوعات وایي چې د 1,500,000 نه زیات غیر رجسټر کډوال هم خپل مل ته ستانه شوي دي. په دغه اړه باندې له اسلام آباد احمد الله نور تفصیل راکوي.
د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویاند قیصر خان مشال ریډیو ته وویل چې د روان کال جولای میاشت راهسې په زیات شمیر کې راجستر افغان کډوال خپل ملک ته روان دي او په تیرو دریو میاشتو کې د 2,00,000 نه زیات کډوال خپل ملک ته ستانه شوي دي او امکان دی چې د روان کال تر اخیره به دا شمیره 3,500,000 ته ورسي. د نوموړي وینا وه چې تر دې دمه 2,15,000 راجستر کډوال خپل ملک ته تللي دي او دا مهال هم د 2,00,000 نه زیات راجستر کډوال په پاکستان کې ژوند کوي
تقریبا 2,15,000 افغان کډوال چې کوم رجسٹر دي چا سره چې پروف آف رجسٹریشن کارډ دی هغه افغانستان ته واپس تللي دي په دې کې تقریبا 70% خیبر پختونخوا نه تللي دي 1% د بلوچستان نه تللي دي 10% پنجاب نه تللي دي په دې کې زیات تر چې کوم ریټرن شوی دی هغه په اګست او سپتمبر او په اکتوبر میاشت کې شوی دی او دا مختلفو سیمو ته تللي دي کې زیات تر چې کوم خلک تللي دي هغه ننګرهار صوبې ته تللي دي کابل ته تللي دي بغلان ته تللي دي
د قیصر خان په وینا چې د جولای میاشت راهسې د پاکستان څخه په خپل خوخه ستنیدونکي هر راجستر افغان کډوال ته د $350 نه علاوه د سفر خرچ په توګه د 150 تر اویا پورې ډالرې هم ورکوي په پیښور کې میشت یو افغان کډوال واحد الله وایي چې د پاکستان لخوا د ویزې شرط وروستو په تګ راتګ کې د مشکلاتو سره مخ دی نو غواړي چې خپل ملک ته لاړ شي
زار چې کوم موږ سره کې نو اخره د سیمرا کې موږ له کرایم راته او کوله کې یو مشکل دار چې مطلب دا څوک نو کوم چې موږ زو دلته ډیر زیات راشي موږ سره نه موږ سره او دوه د ډریو چې موږ ډیر زیات څنګه سره مخ یو دا لاندې کا وره شي خره او بل موږ وطن له زنه موږ افغانستان حکومت څخه دا غل رو چې موږ تل دی ازمه کرا کې ځکه موږ خزم کې مطلب نشته کاروبار مرو بار خوندي ځکه کې ټاپ پاتې شو نو افغانستان حکومت هم دا غل رو چې موږ سره مرسته وکي باقي نور موږ خوشاله یو چې
بل خو پاکستانی مطبوعات وایي چې دوه یو نیم لک نه زیات غیر راجستر افغان کډوال هم خپل ملک تستانه شیوی دی چې پکې زیات شمیر د خیبر پختونخوا نه تللی دی د یادونه دا چې حکومت د روان کال په ستمبر میاشت کې د راجستر افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده د 2019 کال تر مارچ میاشتې پورې غځولې ده احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا ته زغه ته ډیر وایم چې زما وای ده او ما سره پروف نشته
اوس دوه نه اجازه پېښ چې موږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمه سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو
مونگا خپل مرکزی شورا کی هم قرارداد پاس کرے ادویر چرچنو ادید گودوارو مکمل حفاظت مکان
زمنگا جرنل چکون دی پاگی بانی مخلیتون سر ٹکٹ ورکی
دی بلاس کنی یا مونگا پختل داو چکرین دی پارلمنٹ
دا هر چه پا پرگنه خبرونه که لانیسا اجمل سره ده هر چار شنبه یا شروع پورس پاوکم سلور بجه او ده هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنی می بجه
د پیښور های کورټ لخوا جاری شوی یو حکمنامه تر لاندې نوی زیږیدونکو ماشومانو د تختولو د مخنیوي او سار لپاره په سپیټالونو کې کیمرې لګول کیږي د صحت د محکمې چارواکي وایي چې د پیښور په تدریسي سپیټالونو کې به د 200 نه ډېرې کیمرې لګول شي چې پکې د پیښور لیډرینګ سپیټال ګاینی واټ کې تر سلويختو پورې کیمرې لګول کیږي په دغه اړه باندې نور معلومات رفت انجم راکړي
د پیښور د ټولو لوی لیډی ریډنګ هسپتال بیان ذوالفقار خان مشال ریډیو ته وویل چې د های کورټ حکم وروسته د لیډی ریډنګ هسپتال په ګاینی یا ماشومانو زیږیدونکو وارډ کې تر څلوېختو پورې کیمرې لګولې شوې دي
کوم سره ټوټل چې کم دنو په ایل آر ایچ کې په دې ټایم کې چې کم دنو پګ اتیا سی سی ټی وی کیمرا سره لګېدلې دي خو دې کې زیات زمونږ سنسټیو یا فوکس چې کم دنه مطلب ګاینی وی چې اکثر لکه مطلب دغه اندېښنه وی چې ماشومان چې کم دنه چې کم نیو بن بیبي و ته مونږ وایو چې هغه مطلب دغه بدلون نشي یا مطلب هغه مس پلیس نشي نو هغه کې چې کم دنه زمونږ زیات لکه هغه چې کم دنه لیبر روم نه بارم لګېدلې دي او انټری او ایگزټ چې کم زمونږ وینو ال تکم دا کیمرې لګېدلې دي او دین علاوه چې کم دنه زمونږ دا نور په ایمرجنسی کې او او پی ڈی کې او ایڈمنسٹریشن کم دا کیمرے لگی دلی دی او د دې بیا جدا جدا مانیٹرنگ رومز دی چې هغه باقاعده مانیٹر کیږي
د نوم نه خود له بشر د صحت محکمې یو چارواکي مطابق د پیښور په سپیټالونو کې بعد 200 نه زیاتې کیمرې لګولې شي د ماشومان د حقونو لپاره کارکونکو امتیاز احمد وای چې په سپیټالونو کې د کیمرې لګولو فیصله ډیره د ستاینه وړ ده خو د نوې زیږیدونکو ماشومان تحفظ لپاره ضروری ده چې سپیټالونو د صحت محکمې هلته د کارکونکو عملی تفصیلات ځان سره وساتي چې د چا تعلق د چرته نه دی
کیمرې لګول سره د مونږ بیغه مکی ګونه یو ډیر ضروری خبري شاید چې کم مونږ په د کسان چې کلم برتی کیږي د دې هغه وخت کې دا چیک نه کیږي چې د دې بیک گراوند کم قسمه دی آیا چې دې چرته صدا سے څه قسمه وایلیشنز کې یا په دغه کې انوالو نه دي په کریمینل بیک گراوند نه خو نه دي را روان لکه دا باہر ملکوں کے دار ڈیر عام خبر ہے ہر قسم جاب لذے ابھی بساس کریمنل چیک کی دا کم کسان سٹاف دی داغی مانیٹرنگ داغی چیک اینڈ بیلنس دا خلا کڈیر یو بنیادی خبر دی چھ کم باندے عموما زمون طرف نہ غفلت کی گی.
امتیاز احمد زیادہ کرا چھ ہم د دیس رسم خیبر پختونخوا حکومت لبا خپل د چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ یا د ماشومان د تحفظ او خیر خگڑی 2010 پ قانون با عمل درآمد یقینی کول وی چھ دا شان د ماشومان تحفظ یقینی شی او پ جرم کے ککڑ کسان تا سزاگان ورکڑے شی. یاد دی چھ دو میاشت وڑان د پیخبر پولیس د پنځه خزو په شمول وو کسانو یو ودا سے ڈل نیول وا چا چې نه نوې زیږیدون کې ماشومان د سپیتالونو نه تختولی وو او بیا یې په بے اولاد خلکو خرڅ کړی وو. صفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ پیندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابو ته تکینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور غور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د خیبر پختونخوا حکومت په سرکاري خرص د پختونخوا د درې دیرش لیکوالانو او شاعرانو کتابونه چاپ کړي دي او بیا په دغه اړه باندې پرون په پیښور کې دغه کتابونو د مخکتنې دستورم شوې ده. زمونږ همکار غلام غوث هم دې ادبي غونډې ته ورغلی و. دا غځې نه مونږ له معلومات راکړي.
د پښتونخوا د کلتور محکمې د صوبایي حکومت په خرچه په نشترال پیښور کې د درې دېرش لیکوالانو او شاعرانو د کتابونو مخکتنه وکړه کومو چې د خپلو کتابونو د چاپ کولو مالي توان نه لرلو. د دې دستورې مشر میلمه د پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالمونیم خان وو او نوموړي دې دستورې ته په خپله وینا کې وویل چې صوبایي حکومت به د فنکارانو او لیکوالانو د پرمختګ لپاره ټولې وسیلې په کار راولي.
شاعران، ادیبان، تاون زرمندان دا زموږ د قام سترګې دي، تا زمنګ په جنګلو دا اولنې ځل لې چې صوبایي حکومت زمنګ کې بيګه تاسو ته یاد خلک کړی تاسو نه کمیټي ورکړی تاسو خلک سره کړی او تاسو ان شاء الله نن دا باور درکوم چې تاسو ته موږ 20 کروڑ روپیه خې دي نور 20 کروڑ ان شاء الله تاسو دا ویم چې دا 33 او تاسو 1033 کتابونه دارنګ چې څنګه چاپ شیدار ان شاء الله دا کې څه زموږ دا بلمو ان شاء الله موږ چاپ کوو.
په دغه محل لیکوال اباسین یوسفزی له حکومت غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت دی په صوبه کې د پن او د هنر مرکزونه پرانیزي.
زه حیران یم په الحمرا کې 300 روپۍ فیس ته د موسیقۍ د زده کولو لپاره د یو نوي فنکار زما دا خوب دی، زما دا ارمان دی چې دلته دې هم دغه سې شروع شي. په خوا به په یو وخت کې کېده هغه سلسله بنده شوې ده. داسې زمونږ ډېر فنکاران چې دي هغه ضایع کېږي، ورکېږي، فنا کېږي. نو چې حکومت سرپرستی کوي نو بیا هیڅ خطر نشته.
په دغه کتابونو کې د شپږو میرمنو کتابونه هم چاپ کړی شوي دي او دوی مشال ریډیو ته وویل چې کچېرې میرمنې همت وکړي نو د پښتونخوا په ادب کې به د ښځو ونډه نوره هم سیوا شي، کومه چې تر دې دمه ډیره کمه ده.
زما نوم ډاکټر فرخنده لیاقت دی. نن ډیره د خوشحالۍ خبره دا وه چې ما وکتل چې سره زما 15 کسان نور پښتنې میرمنې داسې دلته کې په دې محفل کې موجودې وې چې د هغوی د شاعرۍ او د نثر کتابونه چاپ شوي دي. زه ټولو پښتنو زنانو ته دا یو ریکوست کوم، هغې دې په خپلو احساساتو باندې د خلکو مخکې تر وړو باندې شرمېږي نه، نه دې چان یریږي، بلکې هغې دې همت وکړي، هغې دې حوصله وکړي، مخکې دې راشي.
په نشتر حال پیښور کې دا دستورا د موسیقۍ په یو بنډار پای ته ورسېده.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 2113
15300
او 15300 کیلو هرتز.
اوریدونکو په پښتونخوا کې د سحر لس نیمې بجې شوې دي. راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وو. د برتانیا د پوځ مشر جنرال نیکولس پیټریک کارټر تیره ورځ د شمالي وزیرستان میرانشاه ته سفر کړی دی. د پاکستان د فوج په یو بیان کې ویل شوی دی چې په دغه مهال هغه ته شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو او د بیکور کړل شو خلکو د ستنېدو په اړه معلومات ورکړل شو. د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي، خو د دغې نه وړاندې دې د قبایلي ولس نه پښتنه وشي. د سند صوبې گورنر ډاکټر اشرت العباد ویلي چې یو ځل بیا به په کراچۍ کې د شویو تشدد د لویو پیښو پلټنې کوي او په دې کې ککړو کسانو ته به سزا ورکړي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ویلي دي چې ډېر زر به د سعودي عربستان په مرسته د افغانستان په اړه د اسلامي عالمانو یو کانفرنس جوړ شي. ناټو وایي د دوی دوه تنه امریکایي سلاکاران په کابل کې وژل شوي دي. د ناټو په خبر پاڼه کې راغلي دي چې درې تر نور د ډزو پر مهال ټپیان شوي دي چې دوه تنه یې امریکایان دي. د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ ترمنځ د انتخاباتي کمپاین دریمه او اخري مباحثه نن د امریکا نواډا ریاست د لاس ویګاس په ښار کې وشوه. عراقی فوجان وایي دغه هیواد F-14 جنگی الوتکو په موصل کې د داعش سنگرونه په نښه کړی دي او ځواکونه یې پرمختګ. او په ازبکستان کې د هلیکاپټر د غورځېدو په پیښه کې د شپږو فوجانو په ګډون 9 کسان وژل شوي. اوردونکو سرزو اسلام آباد ته چېرته زموږ همکار رفت جم ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او موږ ته مهم ټکي وړاندې.
ایکسپریس رسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې په ټوله نړۍ کې بهتره نظام د جمهوریت نظام ګڼل کیږي او داغه خبره ده چې په ملک د جمهوریت لړۍ سره په نظام کې هم بهتری را روانه ده. اداریه وایي چې د انتخاباتي امر ټول ذمہواری په الیکشن کمیشن ده او په پاکستان کې دا اداره تر اوسه پورې دومره مضبوط او فعال نه ده چې د جمهوري هیوادونو په شان طاقتوري فیصلې وکړي. خو بیا هم د دې نه باوجود د الیکشن کمیشن لخوا په ملکي تاریخ کې په لومړي ځل د پارلمان او صوبایي سملو د غړو د اساسو د جاج اخیستو فیصله شوې. اداریه زیاتوي چې د عوامي نمائنده ایکٹ شک تلان الیکشن کمیشن سره به د هر یو پارلیمان غړي خلاف د کاروایی کولو اختیار هم وي چې داغوی رکنیت ختمولی شي. ادارې وایي چې په پاکستان کې دا عام تاثر دی چې د اسمبلی غړي که د هغه تعلق د هر یو ګوند سره وي، هغه چې کومې خپلې اساسي ښکاره کوي هغه ډېرې کمې وي، خو په اصل کې دغه غړي د اساسو نه زیات مال او دولت لري چې کوم په بدنیتۍ کې شمار کیږي. ادارې په وینا عوامي غړو ته پکار ده چې د ولس لپاره یو مثالي کردار جوړ شي چې دا شان د دې مثبت اثرات په ولس پرېوزي. خو په ملک کې داسې نه کیږي. یو سیاسي غړی په ظاهر خوخو مالدار وي، خو چې په الیکشن کمیشن کې د خپل مال او جایداد تفصیل وړاندې کوي نو بیا داسې معلومیږي چې ګنیا خدا د غریب کورنۍ نه دی یا د منځنۍ طبقې سره تعلق لري. اداري وایي چې اوس د پاناما اسنادو په اړه کوم صورتحال رامخته شوی نو د دې له وجې پر یو بل د الزامونو سیاست روان دی. اداري اخره کې لیکي چې دا ټول خرابیانو ختمولو لپاره ضروري ده چې الیکشن کمیشن داسې مثبته او تلپاتې فیصلې وکړي او بغیر د سفر کې د اسمبلی ټولو غړو خلاف په دې لړګي کاروایان وکړي چې دا شان د امانت او دیانتداري اصولو ته وده میلاو شي او په کې کرپشن ختم شي. جنگرس پانا په خپل ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ لخوا میډیا کمیشن ټاکل شوی په کوم کې چې د رائے په اظهار بغیر د سپندیز لګولو پرنٹ الیکترونیک او سوشل میډیا لپاره ضابطه کار او سفارشات رامغته شوی. د کمیشن د رپورټ تر مخه په پاکستان کې اخبار لوستونکو په مقابله کې د انټرنیټ استعمالونکو شمیره کم او زیات 3 چنده یعنی 3 کروڑ پورې ده. ادارې وایي چې په دې لړ کې خلک د انټرنیټ ویب پاڼې د لارې اخبارونه لولي، ټي وي ګوري، ریډیو اوري او د سوشل میډیا په مختلف چینلو د خپل د رائے اظهار کوي. خو دا خبره محسوسیږي چې په سوشل میډیا د سیاسي، مذهبي او مسلکي موضوعاتو باندې د رائے اظهار کولو پر وخت د نرمو ټکو استعمال ډیر کم کیږي. د اصل وجه چې په ټولنه کې کرکه، تشدد او سخت دریزي زیاتیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی مجلې په افغانستان کې د امریکایي پوز تر ناکامۍ تر عنوان لاندې او ګارډن رسپانې د هند په بمبئی ښار کې د پاکستانی تاریخي فلم په نمایش د بندیز په موضوع راپورونه خپره کړي دي. د دغه دواړو راپورونو مهم ټکی د ګل ایاز نو.
فارن پالیسی مجلې کې د امریکا فوج په افغانستان کې ناکامه شوې دا یو تکتیکی ناکامي نه و، بلکې د مشروله ناکامي و. د ورپکیتو پر ضد جنرال ډیوډ پیټریاس او د فوج تګلاري زیاتره په دې باور کړل چې فوج په ډرامایي انداز کې په افغانستان او عراق کې جنگونو لپاره خپل ځان تیار کړی دی. خو له بده مرغه دا بدون سرسری وو. د فارن پالیسۍ مجلې په خبره پیټریاس یو افسانه وه او یوازې په قومي رسنیو کې د فوج د فکری پلار په توګه پیژندل کېدو. مجلې کې فوجي بیوروکراسي په خپل ځای ولاړه پاتې شوه او هیڅ قسمه بدلون یې په ځان کې رانه وستو او په مطبوعاتي اعلامو کې اثار شول. فارن پالیسۍ مجله زیاتوي د دې په نتیجه کې د فوزي مشرانو لخوا د یاغیتوب ضد ارزښت په اړه د اعلامیو یو نه ختمیدونکې لړۍ شروع شوه چې پکې د سړې جګړې ځواکونه او تکراری تګلارې دغو هڅو کې لږ بدون راوستو. بلخوا ګارډین ورځپاڼې لیکي د هند په ممبئی ښار کې د پاکستان کلاسیک فلمونو میله ځنډول شوې ده. دا میله له هغې وروسته وځنډول شوه چې ځینې خلکو پولیس ته شکایت کړی وو او ورته د میلې د ګډوډولو دړکه هم ورکړې وه. د میلې منتظمین وایي چې د موجوده حالاتو له وجې دا میله ځنډولې ده. ورځپاڼې لیکي یوې غیر سرکاري ادارې سنگرش پولیسو سره یو شکایت جمع کړی چې پکې دریس خپل کړل شوی وو چې د 1995 کال پاکستانی فلم جاګو سویرا هوا نمائش به خلک راوپاروي، نو باید د دې فلم نمائش وځنډول شي. ګارډین ورځپاڼې لیکي په هندي کشمیر کې پر فوجیانو د برید وروسته د هندي فلمونو پروډوسرانو سازمان د پاکستانی اداکارانو په کار کولو بندیز اعلان کړی وو او ویلي وو چې تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پر ځای شوې نه وي تر هغې به دا بندیز جاری وي. ورځپاڼې لیکي چې فلم جاګو سویرا هوا کې هغه وخت مشرقي پاکستان چې اوس بنگلاديش دی یو کلی کې د یو مچیمار ژوند ښودل شوی دی. دا فلم په روان کال کې د فلمي دړې مشهور میلې کانس کې نمایش لپاره وړاندې شوی وو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلی دی چې د عراق شمالي ښار موصل کې د داعش ډلې خلاف د امریکا په مرسته عراقي عسکرو پراخ عملیات پیل کړي دي او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي ډېر زر به دغه ډله د موصله وایستل شي. د لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد او
د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما پرون اویل د عراق موصل ښار د نیولو لپاره لا هم عملیات روان دي او ډیر زر به په دغو سیمو خپل کنټرول ترلاسه کړي. ولسمشر اوباما دا هم ویل د دغو عملیاتو مشري عراقي عسکر کوي او دوی باور لري چې په موصل کې به اسلامي دولت وسوالي ډلې ته ماتې ورکړی شي. ولسمشر اوباما دا خبرې له هغې یوه ورځ وروسته کړي چې عراقي حکومت د دغو عملیاتو په اړه تفصیل ورک. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی اویل د دغه عملیاتو مشري عراقي عسكر کوي او هغه وخت نږدې دی چې دوی به د داعش خلاف مهمه بریاوي ترلاسه کړي. عبادی د اهم اویل لومړی به دغه ښار ته عراقي عسكر ورننوزي. بلخوا ولسمشر باراک اوباما اویل د اسلامي دولت وسوالو دغه ښار په 2014 کال کې نیولی وو چې ډېر زر به له ماتې سره مخامخ شي. بلخوا عراقي عسكر لا هم په دغه سیمه کې د داعش خلاف په جګړو بوخت دي. پینټاګان تیره ورځ ویلي وو عراقي عسكر د ټاکل شوي وخته مخکې دغه سیمو ته تللی دي او تر اوسه داسې باور کیږي چې د اسلامي دولت ډلې خلاف به کامیابي ترلاسه کړي. که څه هم دغه عملیات په یوه ورځ کې نه دي ترسره شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پیټر کوک وایي عراقي او اتحادي عسکر له وړاندې نه د موصل کلو ته تللي وو. دغلته د زیاترو کلو نه خلکو خوندي ځایونو ته کډې کړي دي. عراقي پوځي چارواکي وایي د موصل سیمې خوشا لوګیخیږي ځکه چې وسوال د ځانونو د خوندي ساتلو او هوایی بمبارۍ نه بچ کېدو لپاره ټیرونه اسوځوي. دغه عملیات چې د 2011 کال وروسته تر ټولو لوی ګڼل کیږي پکې سناسه دیرش زره عراقي عسكر برخه لري.
فرخند صدر پور مورد اوردونکو اوس رازو افغان چارو ته. افغان حکومت په دې وروستیو کې د وسلوالو ډلو سره د سولې لپاره ډېر کوششونه کړي. د دې هلو ځلو لړ کې دوی بریالي شول چې د انجینیر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وسلوالو ډلې سره روغ جوړه وکړه. د افغانستان د چارو څېړونکي بارنیټ روبن لیکي چې کېدی شي د حزب اسلامي سره سوله جګړه پای ته ونه رسوي خو د طالبانو لپاره یو ښه مثال او نمونه ثابتېدی شي. په مقاله کې دا هم راغلي چې افغانان له جنګ دومره ستړي دي چې سولې ته د رسېدو لپاره په ډېرو سختو فیصلو کولو مجبوره دي. بشیر ګواخ د دغه مقالې مهم ټکي وړاندې کړي.
تیره میاشت افغان حکومت د حزب اسلامي وسلوال ډلې د مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې تړون وکړ. مجله لیکي چې دغه تړون به د جګړې په ختمولو او تشدد کمولو کې ډیر کار ونه کړي. د دې وجه دا ده چې په افغانستان کې جګړه تر ډیره طالبان پر مخ بیایي. خو لیکوال لیکي چې دې تړون دا ثابت کړه چې د یو ترهګر ګرځول شوی ډلې سره نه یوازې خبرې بلکې روغه جوړه هم کېدلی شي. په مقاله کې راغلی چې دغه روغ جوړه د طالبانو، افغان حکومت او امریکایانو ترمنځ په قطر کې د خبرو د پیل لپاره یو ښه نمونه کېدلی شي. نیویارکر مجله لیکي چې حکمتیار د افغان حکومت سره هر څه ومنل، یعنی وسلوال فعالیتونه بندول، دایمي جنگ بندي کول، د افغانستان اساسي قانون یا آئین منل او ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې ختمول. حزب اسلامی چې یو وخت د مېرمنو پر مخونو تیزاب شیندل، اوس رضا شوی چې مېرمنې او سړی د قانون په وړاندې یو شان مسولیت او حقونه ولري. د دې په بدل کې حکمتیار هغه غوښتنې کړي چې طالبان یې کوي. دوی مطالبه کړي چې وسلوال دی د افغانستان په ملي ځواکونو کې شامل کړل شي، بندیزونه دی تیلری شي او د ګوند غړي دی په امن کې ژوند وکړي شي. دوی ډېرې سختي غوښتنې نه دي کړي، لکه د سیاسي نظام بدلول. نیویارکر مجله کې بارنټ روبین لیکي چې د حزب اسلامي لخوا له افغان حکومت څخه یو مهمه غوښتنه دا شوې وه چې بهرني ځواکونه دي له افغانستانه ووځي. له دې وجې د دې تړون کېدلو ډېر وخت ونیو، خو په اخره کې دواړه خواوې په دې سلا شوې چې بهرني ځواکونو وتلو مهالویش باید د وطن حالاتو او ګټو ته په کتو سره وټاکل شي. په مقاله کې راغلی چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې په تړون کې یو دا ټکی کېدای شي ډیرو افغانانو ته د پوښتنې وړ وي چې پکې ویل شوی د یاد ډلې وسلوال او مشران به عدالتونو یا محکمو ته نه کشول کیږي. د لیکوال په خبره پر دې ټکی رضا کېدل به په خپله ولسمشر محمد اشرف غنی ته ځکه ډیر سخت وو چې هغه ته معلومه ده چې حکمتیار شخصا په خپله حکم ورکړی و چې د افغانستان مشهور لیکوال بهاءالدین مجروح ووژني. مجروح د غنی نږدې دوست او یو محل د کابل پوهنتون مشر و. خو بارنټ روبین لیکي چې کېدای شي دا د افغانانو لپاره د قناعت وړ ځکه وي چې خلک د تیرو 50 کلونو له جګړو څخه ستړي شوي دي. د لیکوال په خبره هم دغه وجه ده چې د نورو افغانانو په شان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سختو فیصلو په کولو مجبور دی.
بشیرګو خراپور مورد اوریدونکو چې د بارنټ روبین د یوې لیکنې مهم ټکی ته وړاندې کول، اوس یو راپور د ډاکټر خان تحریک پاړه باندې چې د چهارشنبې په مازدیګر په پېښور کې یوه غونډه جوړه کړې وه. په دغه غونډه کې پښتنو ته په ورپېښو ستونزو او د هغې د هواري په لارو چارو باندې بحث شو. زمونږ همکار زلان یوسفزی د دغه غونډې په اړه نور معلومات راکوي.
د ډاکټر خان تحریک چیرمین عابد منیر وایي چې د دوی غورځنګ د پښتو ژبې ساتلو د پښتون اولس د پوهې لپاره په خپل سر کار کوي.
د دوی وسایل خوړل کیږي، د دوی ژبه ورکشوا، د دوی طبیعت په جنګلو نه ورکړې کیږي، د دوی قتل عام شروع دي. داسې یو سیز نشته چې مونږ هغه ته ګوتو نه سوچي د پښتون د خیر لپاره روان دي.
د مدني فعال انجینر تورګل وینا ده چې د پښتون اولس د ستونزو او وروستو پاتې کېدو بنیادی لامل د پښتون قام ویش دي.
څنګه هم دا به اتفاقی د څه په دسالور یوسف باندې تقسیم کړی دي، نو دوی سره بیا د خیال نشته چې د پښتانه به د خپل حقوقو ګټلو د لپاره څنګه یو ځای شي. تر اوسه پورې دا فرمولا چا سره نشته، دا خبره چا سره نشته. تر څو پورې چې اتفاق نه راغله، هغه وخت پورې د نه خپل حقوق څوک ورکوي او نه ګټلی شي.
خو لیکوال حیات روغانی وایي چې د پښتون قام د ستونزو د هواري یوازنۍ لار سیاسي پوها او سیاسي عمل دی.
سیاسي عمل جوړ شو، ورکر کې برازي سیاسي شعور، سیاسي شعور راتلو سره هغه ته پوس هغه به سوال چې کوم سره نیمه پښتون دی هر چا سره دی، او هغه کې دا شعور راغی چې د خپل خورې د خپل خلکو او په خپل وسایلو د غید ملکیت احساس او د غید اختیار احساس د اختیار تنده کدا غو محسوس کړو دا به ان شاء الله وشي.
په غونډه کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په منصوبه او په هغه کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په حقونو هم خبري وشوي. ګډونوالو ژمنه وکړه چې په یاد منصوبه کې به د خپل حق ترلاسه کولو لپاره په هر ډګر کوششونه کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو سوخ شوې دي زمونږ د اونیز خبرونه مشالونه. د نن په مشالونه خبرونه کې بلوچستان ته ورزو، هلته د محروم ولسونو د حقونو برتانوي واک نه د خپلواکۍ لپاره د باچا خان د عدم تشدد د مبارزې جاج اخلو. ستړمشي اوریدونکو، شاهین بنیریم او د باچا خان د عدم تشدد کاروان د نوموړو مبارزینو پاړه په دې ځانګړې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په مشالونه کې بلوچستان ته ځو او هلته د عدم تشدد د لارې د قومي حقونو د ګټلو لپاره د باچا خان د فکر او مبارزې جاج اخلو. باچا خان چې کله د شلمې پیړۍ په پیل کې د پښتنو په ټولنه کې د اصلاحاتو لپاره کوم تحریک پیل کړی و، هغې وروستو د خدایي خدمتګار تحریک شکل اختیار کړ. د دې تحریک د سوري لاندې د پښتنو د حقونو او برتانوي واک نه د خپلواکۍ لپاره مبارزه پیل شوه. د افغانستان او هندوستان د نورو سیمو پرنګ باچا خان په بلوچستان کې هم د مظلومو اولسونو سره ودرېد او هغوی د خپلو حقونو لپاره کار ته آماده کړه. په کوټه کې مېشت شو نوموړي سیاسي او ولسي مشر ډاکټر عنایت الله خان وایي چې د بلوچستان بدقسمتي دا وه چې باچا خان ته دغلته د کار کولو ډېره موقع په لاس نه وه ورغلې. د برتانوي حکومت لپاره بلوچستان ډېر مهم او نه یې غوښتل چې دلته ولسونه د خپلو حقونو لپاره اواز پورته کړي. همدغه وجوه چې کله هم باچا خان بلوچستان ته تللی دی نو نیول شوی دی او له صوبې وستل شوی دی. نوموړی بلوچستان ته د باچا خان د ځینې سفرونو کیسه سداسې کوي.
یو ځل خدای چې راغلی و د باچاني سره په ملګرتیا کې راغلی و، هغه وخت نو موږ دشي مطلب په کالجو کې ابتدایي کالجو کې وو، لیکن د ده کومه جلسه چې باچاني په ملګرتیا کې و دلته د پښتنو د مشرانو د قبایلي مشرانو سیاسي کارکنانو ډېر لوی جلوس و، ډېر لوی جلسه وه. په دا سلسله په دې کې بیا په دغه دوران د میر خان صمد خان شهید هم ژوندی و، دی دغه سه ملګری و. د چمن ته هم دوی لاړ، د چمن دوره یې مو کړې وه، نور بیا یې دا پس بیا یې صوبه بدر کړې. دا دویم وار باندې خو بیا موږ خیر ښه ځوانان وو چې دا یې دلته راوستو او دا یې دلته ګرفتاره کړي او کوټې جیل ته واستوي. نو موږ ټول ملګري دا چې ځوانان وو د کوټې جیل محاصره مو وکړه، حتی گھنٹے لس گھنٹے محاصرہ اور ملک محاصرہ ماتے دوست انکار ہو کے نو دا فیصلہ اصول سے بھائی دے وہ بھائی جب طور باندھی بدل تو نہ وہ مقدمہ اور باندھی چلی رہی نہ تو گرفتار کی رہی نہ وہ پتہ جیل کی نو دیا دا فیصلہ اصول سے بھائی دلتے مجھ پریشان ہوئے ملے صبح کو مت دیر زور باندھا اچھا بولے دے نو مجھ مجبور ہو سے دے وہ بیا صبح بدل کو نو بیا دے ٹرین پر گرے دل کے واپس واسطہ ہوئی.
ډاکټر عنایت الله خان وایي باچا خان غوښتل چې د بلوچستان په غرونو او سم وګرځي او هلته د حقونو نه بې برخې قبیلې د علم، پوهې او عدم تشدد د لارې تنظیم کړي، له خپلو حقونو نه خبر کړي او د برتانوي واک نه آزاد کړي. نوموړی وایي د پاکستان د ازادۍ نه وروسته هم د باچا خان پر ضد ریاستي پالیسي بدله شوې نه وه. ډاکټر عنایت الله خان په 1988 کال کې بلوچستان ته د باچا خان د دورې ځینې یادونه زموږ سره شریک کړي دي.
ډېر لوی جلوس په سیاست باندې دی په ټرین سجا د کولپور سره، دلته یو سټېشن دی کولپور، دغه سه بیا دی موږ مچ او کولپور دغه سه بیا بایروډ راوستی. نو چې په کوم وخت دی د کوټ بادود کې راغلی نو زراو کسان د موټران بسان خل ځوانان سټوډنټس مخلوق عوام قبایلي مشران په جلوس کې دی راوستی. نو دی دلته مو نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی سر بیادل تز مش کور تر علی نو سو وقت از مش کور سر دلت از ما کرم دا عزت مسترا کی چه دیر دلت علی از مش کور تر آ وقت دا از مش رشیدی چه وی زوانان این جون چه وی دغه چه وی تعلیم یافته خلق دغه واغه تو بر دا چه خوشالی خبر وسی هغه ورځ گر سدی از ما خپل سینه غر وخت خوشالی سو خوب کړو اور په د خوشحالي او دغه شهاتن ورته کوي د تاسو ملاقاتونو د څه خبره د سره ناشته بیا د دې تمام د کوټې دوره د وکړه د چمن د چمن څخه اوس چمن کې زموږ زلمی خان شهید دغه هغه ډېر لوی په جلوس په صورت کې دغه بیا نو بلوسانی علاقې د شکیتم لاري کلاسف لا موږ سره بلګری موږ یو مشر خدای دې وبښي حاجی ملک غلام سرور راکا او رابا بدل قادر کاچی صاحب غلام دستګر خان کاکڑ مرحوم ملک عثمان قاسی صاحب ڈاگر دوسرا بلگر بلوچستان مسلم باغ دلورلائی دورہ وکڑا بیا دلتا نواب اکبر خان بکٹی بیا خواہش درلود چگئے دی سوچ پہ دس ہزار کی بیا دے اکبر خان بکٹی سرے سپور سوچ پہ تیری کرے بیا ملک عبداللہ جان قاسی مرحوم دوی دریش پہ داغا سر پر کور کی تیر کرے بیا دے اکبر دورہ مخت ختم کرو اور دیا دیکھ تغطر لاغی مداغا دیر تاریخی دورہ ہو.
ډاکټر نعت الله خان د باچا خان سره دغه د عمر په ورسته برخه کې ډیر نږدې پاتې شوی دی او باچا خان چې کله هم بلوچستان ته تللی دی نو د هغه سره په کور کې ورځې شپې تیرې کړې دي. باچا خان د کم شخصیت مالک و په دغه اړه نوموړی وایي.
یو داسې پر نور چهره وه، داسې په باوقار چهره وه چې د ده په مجلس کې به ناست نو د خلکو بس دغه خواهش و چې دی د خبرې کوي اور موږ دې اورو په سب طریقه چې دی د جهاد سره کښته شو او د ده په لاس کې پټو سو په پټو کې یو جوړه د ده سپری وي دوه جوړه کالي وي دا د ده ټول سامان اور د هیچ چا ته دا دغه نه ورکړو چې دا سامان د ده د لاسه څوک واخلي. د ده به جبر یو وره موږ په دغه دوران کې سوار باب عبدالقادر مرون د کوره سه موږ روان و نوشکي ته چې داسې راووتلو په ګیټ باندې دوه درې کسان ناست وو په جیپ کې. ده ته پوسټ راسو کې چې هیڅوک ته څه د بابا دا خو د ګورمنټ انټلیجنس والا دی دوی ته دغه ورکړل چې دی به تاسو ته سر کړي ده ورته ورته هغه راوبولی خواران رال په ده به ورته درېدل دور ټول تاسو ګورمنټ ته خواست راستولی څه هغه هو جناب ول ته به ما سره ځې نوشکله به هم ځې ول هو جناب بیا موږ ته تپوس وکړي چې په مور موټران کې ځای شته هو ځای شته بیا دوی ته سیدیانو والا ته ورته وویل چې رپورټ وکړئ بالکل یې وکړئ تاسو په تخوا در کېږي بالکل یې وکړئ لیکن یو تاسو دا زده کوم چې هر څه چې لیکئ هغه وایس هغه ولیکئ کوم چې زه وایم په دا ډېر خوشحالېږم چې دا زما خبرې تاسو حکومت ته ورسېږي لیکن په دې کې نور حاشیه برداري مه کوئ زه نه غواړم چې ما سره گنجایش شي اور د حکومت موټر زما پسې اور په ده باندې فضول د پټرول په خرڅ راځي موټر ودروئ په حفاظت وځي ستاسو د موټر حفاظت کوي تاسو راسي په موټران کې کېمې راځو لاړ چې بیرته واپس راسي خلک به نه ومني چې د ده د سادګۍ او د انسانیت دوستۍ غه د هر شي څه د هر قسم د نفرت او تعصب څخه بالاتر د هر غرور او تکبر دا د ده په نږدې نه وو راغلی. ماشوم څه ماشوم وو ځوانان څه به ځوان وو اور جرأت به دغسې درلود لکه چې د هر قومي یو هیرو چې جرأت درلود هر خبره چې د ده په زړه کې وه هر خبره چې د ده په ذهن کې وه هر خبره چې د علاقې و د خلکو د په خیر کې وه هغه به ده بربلا کوله.
باچا خان په بلوچستان کې د خپل قومي مبارزې په وخت د بلوچ او پښتون ترمنځ فرق نه کولو د غریب او امیر ترمنځ بلتون نه کولو ځکه چې هغه د نفرت تعصب او تشدد خلاف د انسان سره د مینې بشریت او امن تبلیغ کاوه. ډاکټر عنایت الله خان وایي هم دغه وجوه چې بلوچ مشرانو باچا خان ته ډیر احترام لرو او د هغه د فکر او فلسفه به ډیر قدر کاوه.
عبدالرحمن کوټ خو خیر اخر پورې د مرګ پورې مر سره بلګری وو سینیټر مو د ما سره د کوټه جیل کې مو سکر جیل کې راسه ملګری وو حیدرآباد جیل کې ما سره ملګری وو کراچی جیل کې ما سره ملګری وو په اخر کې په حیدرآباد کانس پولیس کیس کې مور د خان ولی خان سره وو اور دین د مور سره ملګری وو ګل خان نصیر وو اوس بش بزنجو وو سردار طاولا منګل وو خیر بخش مره وو دا ګرد سی بخش بدا بلوسان جډان چ په دامت اخلي دا ګرد مور سره په جیل کې سره وو اور بیا یو هغه دغه چې مور سره په پارټي کې نه وو لیکن زموږ په تابع کې راسه شریک وو شهید اکبر خان بختیسه باچا خان ته خو دوی داسې احترام ورکوي لکه چې دی د بلو پښتون لیډر نه دی ګرڅه د بلوچستان لیډر دی هغه د دوی د روایت مطابق به د ده غوډو ته لاس اچول داسې به داسې په احترامونه ورته ناست وو د کوټې د نوشتي او د سیوی او د کلاتو دا ګرد بلوچستان مشران اور که هندوانو غیر مسلمو هغه بالکل دغه څه په پرنام ورته ناست وو بلوچستان خو د پښتنو څخه زیات د ته احترام درلود باچا خان خو د بلوڅو د پښتنو دغه به دا ویلي چې دا دوه ورونه دي دواړه خپل د حقوقو څخه محروم دي خپل د وسایلو څخه محروم دي خپل د درد د مځکو د غوامدنۍ څخه محروم دي خپل د معدنیت څخه محروم دي حاکمان چې دي د پنجاب اشرفیاو دا ټول لکه چې مشرط پاکستان باندې چې دوی دغه په پاکستان په دغه باندې قبضه کړی وو دغه دوی ستاسو په ګیسو په وسایلو په ساحل باندې قبضه کړی ده نو ستاسو هیڅ وجه نه لري چې تاسو مابین کې سره وځګیږي دواړه محروم یاست دواړه محکوم یاست دواړه خپل د حقوق لپاره جنگ کوي خو چې هر وخت تاسو خپل حقوق واخیستل دغه واخیستل په بیا ګډ سره اوسېدل سره هم ستاسو خوښه ده که جلا کېدل هم ستاسو خوښه ده د خاله کلات سره واخل د ده د ورور د شهزاده عبدالکریم سره واخل هر بلوس د ده پر ډېر لوی احترام او ډېر لوی مقام درلود.
ډاکټر نعت الله خان زیاتوي کې نن د بلوچستان ولسونه د تعلیم او پرمختیا په میدانونو کې د خیبر پښتونخوا د خلکو نو وروسته پاتې دي. نو د هغې یو بنیادي وجه هم دا وه چې باچا خان ته په دغه صوبه کې د خپل فکر د وړاندې وړلو موقع په لاس نه و ورغلی. بیا هم هغه یو سیاسي شعور پریښی دی چې د هغې په رڼا کې د عدم تشدد کاروان پر مخ ځي. اوردونکو دغه آواز زمونږ د نن خبرونه را روانه ونه بعد عدم تشدد کاروان د مبارزینو پاړه د نور معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
تامل دار سدال کپتن کے سما بنا خارم